Radio.
احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنی خبري مجله کې مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په تیرو درو میاشتو کې له اوسه زیات کډوال تر خپلو سیمو استول شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو درو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1118 کسان کېږي خپلو اصلي مینو ته استول شوي دي. دغه کسان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لیږدول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی چې ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې حیات تحریر شام مشر وی په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشار چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان مڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کیږي ویلي افغانستان یوه قبیلوي ټوله نه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثرو یې پر ټولنیزو شبکو د احمد اشاره د بریا مبارکي ویلي، خو د هغه پر وروستیو څرګندونو یې څه نه دي ویلي. طالبانو له هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوه کاله کېږي چې نجونې او ښځې د پوهنتون د زده کړو هم منع کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله چې زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړی 500 لوبه 13 سیشنبه د باران له کبله مساوي شوې وه. افغانستان 13 اونۍ وتوانید له زیمبابوې د 60 ورونو لوبلړۍ وګټي او که سبانۍ لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکی به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوه ټیسټ لوبې هم لري چې لومړی به د روانې پنجشنبه پر ورځ او دویمه د جدي پر 14 وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پر پنجشنبه اعلان وکړ چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15,190 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه ترانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,338 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې د اسرائیل دننه 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور حماس یرغمل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي پر سوریه باید هوایي حملې او د دغه هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونې پای ته ورسول شي. انټونیو ګوتیرش پرون وویل په سوریه کې د تهاجم ټول اقدامات باید سمدلاسه ودرول شي. لکه چې د دسمبر په 8 په سوریه کې د بشار الاسد حکومت وپرځول شو، پر دغه هیواد د اسرائیل لخوا سلګونه هوایي حملې شوې دي. اسرائیل وایي د دغو بمباریو هدف د ستراتیژیکو وسلو او پوځي تاسیساتو ویجاړول دي چې د افراطي وسلوالو لخوا ونه کارول شي. د دغه هیواد چارواکو دغه اقدامات محدود او لنډمهاله بللي چې په مرسته د اسرائیل سرحدونه خوندي شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د کابل کندهار په لوی لار د روانې اونۍ د موټرو د ټکرونو وروسته د تحقیقاتو ژمنه شوې.
د موټروانانو غلط رفتار، د شرکتونو نه مدیریت، د پایدامی وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا پیل شوي دي چې دغسې پېښې دې رامنځته شي.
په افغانستان کې د UNHCR د ویاندې څرګندونې لرو چې دا وایي راستانه شوي افغانان کارونو ته اړتیا لري. د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ ترمنځ د لارې د رغېدو او پراخېدو په اړه به هم واوري او نن د پیوستون او زغم نړیواله ورځ ده.
حوصله ښه شی ده، څوک کې اولاد ته، کورنۍ چیدونکو ته، هر چا ته حوصله پکار ده. دکاندار حوصله وکړي، باید ډاکټر باید حوصله وکړي، مور باید اولادو ته حوصله وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشه یي موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت کړي. د چهارشنبې پروس په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړ شول. دا په روسیو کلونو کې یولا ټولو خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د څېړنو خبر ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لوی لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار له ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافروړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړ شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. دوړ پیښه د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتر لري، یو د غزنی د مرکز په شهباز او بل د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سویده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو وشت ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې ورسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لوی لار د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال وو، پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، ترم چې د راتل عاملې ده د پایدامی وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغه څه پېښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه یي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخو د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
موږ ته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بې احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزی سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي یا هم کله چې د کابل له خروجي دروازو ووځي تر هغو چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي، ټرافیکي قواعدو او مقررات ته هیڅ ډول پام نه کوي. د قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د ورستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل:
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي تر څو پر اتونکو کې دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به د دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسؤلیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذه لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار وخت نا وخت دغه سی ترافیکي پیښه کیږي او دا پیښه پورستوي کې هم کمی سوي نه دي. دا هغه لوی لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسانې د دولت د همکاري په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنون کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټ وزارت لخوا جوړیږي، خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي بې وسلې په افغانستان کې تر ډیره راستنې شوي او بې ځایه شوي کورنۍ اغیزمنې کړې دي. په افغانستان کې ځایي خلک هم د ژمي له راتک سره د بې وسلې او بیکارۍ په اړه شکایتونه لري. ملګرو ملتونو څرګندوي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي د بې وسلې تر کشر لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندېښنه لري چې له بېوزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستانه سوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 48% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاند کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
for وزګار چې په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هیواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنیږي د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي یا یې خیرات ټولولو ته اړباسي یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاری فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم دوی اونۍ وروسته پیلېږي په افغانستان کې 22.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالی چلو مم څوک غریبی دا ټرالی چلو سار روز نن کې غریبی وشي شل دی شو په ماخامه پوری وکړو. دا باندې زمونږ د کور خرچ نه پوره کیږي. موږ به وسه موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي او بار نور کو نه موږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلو ما دول سکاله عمر مې دا ټول کور ارڅ ما ته په غاړه دی او هیڅ شی مشته نه. بازار کې مزري شي هیڅ شی مشته سار راوز ماخامه پوری یا دې څلور خلک په خپل پاغه زمونږ کې چیم نه کور کې موږ څوک نشي په سار فستیو کې چیم نه شته.
ځینو مرستندویو بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بېوزلو د لاسنیوي لپاره چې په هغوی کې نوي راستانه سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاسنیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالرو په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 6% ترلاسه کړې ده خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوی. دغه ادارې ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 1.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي هلته دا غو راپورونه متن وستل شي چې د ازادي راډیو لارې خبري شي. همدارس کومې مرکې چې په ازادي راډیو کې خبرو هغه هلته اوریدل شي او ویډیوي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ترلاسه کولای شي. په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډولو لسلیو ترمنځ د 6 کیلومتر سړک ته پراخولو او بیا رغولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د سړک ته 14 میلیونه افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړي شوي او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان لویدیزو دو ولسوالۍ دواب او منډول ترمنځ د 6 کیلومتر سړک د پراخولو او اساسي بیرغونی چارې پیل شوې. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونی چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل په دغه 6 کیلومتره اوږد سړک 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي او پښپګو میشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دواب لسوالۍ د سنگیپول ساحه نه د منډول مرکزی پورې. د دې سرک ارز به ان شاء الله شپږ متره وي او خاص اسی ډول به ترمیمېږي چې پاغه کې به واړو غټ موټرې ششپای او ټرکونه به هم پاغه کتلې شي، نو خلکو ته به ډېر سہولت پیدا کیږي. دې سره
د خاغلی احمد په خبره د سرک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا به هم چمتو شوی. د دواب او منډول ترمن سرک په غرونو کې بهل شوی چې ډیره زینو یې دوا یا درې متر پلنواله لري چې یوازې یو موټر پکې تیرېدای شي. د سیمې اوسیدونکو به په یاد لاره د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي پرې خوختي او هیله مند دي چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
دا شپږ کیلومتر سرک جوړی ګل خیره دی او د تر منډول پورې چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرائیلي دیوالونه پکار دي، نو دا یا کوم ځای تنگ دی دا خیره جوړیږي.
تا ډیر مشکلات حلیږي. اول به موټر راته بل بنه شو تیرېدلای او صاحب تنگ وا، نو یو به ورسته ته بیا ډیر صحه کې لار ورکول نیمه ګنټه کې شل دکو کې موټر د لار ورکول.
د لویدیز نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ ترمنځ د شپږ کیلومتره وران ویجاړ او تنگ سرک د پراخولو او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد غرنی ولایت ګڼ سرکونه تنگ او کندوکه پر دي چې ډیرې وخت ترافیکی پیخی را مستکیگی او خلکو تا د مرگ جوبلی اوختو سبب کیگی.
در ازاده راژیو پا خبرونو که در افغانستان سیمه او نره لورسته و تحولاتو خبر شی.
ازاده راژیو سلیروی ساعته.
در بلژیم سریعظم الکساندر دی کرووی اروپایی ټولنه په سوریه کې د قدرت د انتقال پر مهال د سوریې له نوي مشرتابه سره د حساب کتاب لپاره تماسونو ته اړتیا لري. دیکرو پرون پنځشنبه په بروکسل کې د څرګندونې داسې وخت کړي چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د بشار الاسد رژیم وپرسید او په سوریه کې واک د یوې افراطي ډلې په مشۍ د دولت وسلوالو مخالفانو ته په لاس ورخی. هیئت تحریر شام ډله چې تر ډیره د بشار الاسد د پرځولو مسؤوله ده وایي د سوریې د ټولو وګړو اساسي ټوپ کوي. د بلجیم سریعظم ویلي اروپایي ټولنه چې کله تر ممکنه هده سوریې ته بشري مرستې برابروي باید د سوریې له نویو واکمنانو سره حساب کتاب هم وکړي. له کله چې بشار الاسد له واکه وپرځول شو د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه او اروپایي ټولنه پر دې بحث کوي چې له هیئت تحریر شام ډلې سره څه ډول تعامل وکړي. ملګري ملتونه دغه ډله تروریستي سازمان ګڼي او د اروپایي ټولنې لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو په افغانانو کې د زغم او پیوستون په کلتور ناوړه اغیز کړی دی. دوی د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له واقعي پیوستون او یووالي پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم علت پیوستون او یووالی دی چې له کبله یې په ټولنو کې لویو پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. د دسمبر شلم یعنی نن له 2015 کال راهیسې په نړۍ کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
که څه هم د دسمبر شلم هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون په نوم د یووالي د پیاوړتیا په هدف لمانځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي بیلابیلو ستونزو په افغاني ټولنه کې د پیوستون یووالي او زغم په کلتور ناوړه اغېز پرېښی دی. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د وروستوالي لاملونه کېدای شي ډیر وي، خو تر ټولو مهم هغه یې د خلکو ترمنځ د پیوستون او یووالي نه موجودیت دی چې خلک یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکو امیر حمزه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د زغم پیوستون او صبر نړیواله ورځ د تاسو ټول ته مبارکي. یعنی کوم وګورو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې ډېرې جګړې شوي دي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي او دغه ذهنونه سیدي دا د شوي دي چې دوی هر یو د زغم هیڅ طاقت نه لري، په ډیره یو عادي خبره باندې جنجالونه کوي. تاسو باید زغم ولرو، یو بل تحمل کو. که موږ زغم او حوصله ولرو نو موږ به هیواد ته هم خدمت کولای شو. غټ غټ کارونه په ډیرې اسانۍ سره موږ پای ته رسولای شو.
د بلخ ولایت اوسیدونکي فاطمه چې اته اولادونه لري وایي تر هر څه وړاندې باید کورنۍ خپل اولادونه په داسې روحیه وروزي چې له ټولو هیوادوالو سره په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې وپالي. نوموړی وایي له اولاد سره د مور مینه د زغم، حوصلې، پیوستون او یووالي ښه بیلګه کیدی شي او باید درس ترې واخیستل شي.
اته اولادونه مې دي شکر ده، ټول غټان دي، سر ته رسیدلي، په ټول په حوصلې، په زغم او په اغم سر ته رسولي دي. دا بعضې خلک بیا حوصلې سي لکه موږ د وطن خلک، آخر حوصله یې سر ته رسیږي، یا به واره کیږي، یا به جنګ کوي، یا به نو همدغسې در په دره به وي لکه دایي چې. او حوصله ښه شی ده، څوک یوکي اولاد ته، کورنۍ تیدونکو ته، هر چا ته حوصله پکار ده. دوکاندار حوصله وکړي، باید ډاکټر باید حوصله وکړي، مور باید اولادو ته حوصله وکړي.
د ډسمبر 6 هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2015 کال کې د وګړو ترمنځ له ډول ډول توپیرونو سره د یو بل د منلو، د مرستې او همکارۍ، د روحیې د پیاوړي کولو، د پیوستون او یووالي د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د رامنځته کولو او په ټوله کې په دې برخه کې د حکومتونو د کار کولو په هدف د ډسمبر 6 د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زاهد الله وی افغانان مکلف دي چې د اسلامي لارښوونو پر بنسټ دی او بل په درد دردمن شي او په یووالي، پیوستون او زغم سره د ورورګلوي په فضا کې سولیز ژوند وکړي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د خلکو په منځ کې غم، یو بل منل، حوصله، احترام او د یو بل منل او د بل په درد خفه کېدل د ټولو مسلمانانو دنده ده چې یو د بل په درد خفه شو. باید دغه مسایلو ته باید
د ټولنیزو چارو پوهان لړلې سباون او رنگ وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم لامل پیوستون او یووالی دی چې له کبله په ټولنه کې لوی پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. نوموړی وایي په ټولنه کې د یو بل د منلو، د زغم، یووالي او پیوستون لپاره هلې ځلې د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
په نړۍ کې ټول انسانان د مسایلو په اړه بېلابېل لید لري، خو په ملتونه تل له دغو توپیرونو مثبته ګټه اخیستې او د یو بل په منلو، یووالي او پیوستون سره یې ځانونه لوړو درجو ته رسولي دي. په افغانستان کې د دوامداره شخړو او د ځینو نورو ټولنیزو او کلتوري ستونزو له کبله دغه کلتور چې له توپیرونو سره سره باید یو بل ومني زیانمن شوي، چې له بعده مرغه د مسلې په لویه کچه په خلکو کې په پیوستون او یووالي هم خپله ناوړه اغېز پریښي ده. خو له ستونزو سره سره یوه سوله ییز بهیر ته د ټولنې د بیول د ټولو مسؤلیت دی.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې افغانانو په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د پیوستون، یووالي او زغم د نشټوالي له کبله په فردي او جمعي توګه ګڼ تاوانونه لیدلي او باید له تیرو تجربو څخه په استفادې په دې برخه کې د شته ستونزو په حلولو سره د روښانه راتلونکي پر لور چټک ګامونه پورته کړي.
نن سبا ټکنالوژي او په ځانګړې توګه ځیرک موبایلونه زموږ د ژوند د ټولو برخو یوه نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې. ځیرک موبایلونه نه یوازې زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېرې کړي، بلکې د ښوونې، تفریح او معلوماتي پرمختګ لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې، خو ډېر استعمال یې ستونزې هم لري. راپور لرو.
خلک او یو شمېر ځوانان وایي ډېری ځوانان د ځیرک موبایلونو د ناسمې کارونې له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. ځوانان وایي چې ټکنالوژي باید په مثبتو او ګټورو چارو کې ولګول سي، خو ډیر وخت ځوانان له دې وسیلې ناسمې ګټې اخلي چې له امله یې ژور خفګان او وسواس رامنځته کیږي. دوی ټینګار کوي چې ځیرک موبایلونه باید د ښوونې، معلوماتو د ترلاسه کولو او د ورځنیو ستونزو د حل لپاره وکارول سي او د غیر ضروري او اوږدمهاله استعمال څخه یې ډډه وسي، څو د رواني او ټولنیزو ستونزو مخه ونیول سي.
ملنګ یم، د مسکا مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. ټلیفون خو ډېر زیانونه لري، د مثال په ډول کې زه مثال درکم. اول زیان یې دا دی چې د انسان دماغ وربندي، هر وخت دماغ خرابې، د سترګو جدي او کمزوري ښيي. د انسان دماغ ور خراب وي، راتلونکی ور خراب وي. زه اکثره وخت چې دی وویني دماغ یې بند په شي سر نه خلاصېږي، د شپې تر یوې او تر دوو پورې ورته ویښ وروره ماپښین په دوو پورې واره کښېني.
نوم یې شریف الله دی، د روزګان ولایت مرکز ترین ټوک اوسېدونکی یم. ټلیفون خو ډېر بېکاره شی دی، که موږ تاسو وایو ټلیفون د انسان ذهن ډېر کمزوري کوي، بلکې د سترګو جد هم ډېر کمزوري کېدی. ولې کېدای شي ګرده ورځ نوړه ته ګوري، دغه نوړه چې ده ډېر ظالم شی ده او دی د سترګو جد کمزوري کوي، بلکې کوچنیان او د کوچنیان سره چې هغه ټلیفون ورسره یې یو څوک په کور کې ټلیفون هغه کاږي، کوچنیان ورته ګوري، ډېر چمونه دندې زده کوي. کېدای چې دی کار دندې زده کړي چې هغه دې ته تاوان وکړي. ولې په ټلیفون کې موږ ته لیدلي دي رقم رقم ټیوټاک چې ډېر رقم رقم شیان په کښې کې دي او دا ډېر تاوان کوي. غوښتنه مې دا ده چې څوک ټلیفونان خو موږ ته چاره نه دنجې لرو که وی یې، بلکې په کورنۍ کې په کور کې د کوچنیانو د مخه موږ ته ټلیفون وکړو کار باید، او بل د استفاده دنجې وکړو چې موږ ته د ټلیفون څخه غلط استفاده نه وکړو، بلکې ښه استفاده دنجې وکړو.
نوم یې ولي الله حکیار دی او د مرکز ترین کورته اوسېدونکی یم. ټلیفون خو غټ ټلیفون په خاص توګه غټ ټلیفون چې دی ډېر زیات تاوانونه لري، ځکه چې د دغه ټلیفونان د لاسه د انسان دماغ سترګې دا مکمل خرابېږي، د سترګو جج یې کمېږي او په آینده کې دی نه شي کولی چې د خپل دماغ څخه سمه استفاده وکړي، یعنې هر شی به هېرېږي او په دماغ کې دی نه پاتېږي.
د ځیرک موبایل خو چې دی دا خو واقعاً هم ډېره کارونه یې نه ده ښه، که څه هم ګټې لري نو تاوانونه هم ډېره کارونه لري، خو ډېر تاوانونه درلودلی شي. مثال په ډول فزیکي تاوان لري، رواني تاوان لري، ټولنیز تاوان لري. فزیکي تاوان مثال د سترګو ستړیا ده، اول د سترګې مثال یو انسان ډېر ګوري هغه سترګې وچېږي، هغه سترګو په نظر او په دید کې کموالی راځي، دا رڼا چې ده مستقیما سترګو ته ډېر تاوان کوي، خصوصا د شپې د طرفه څخه نه. او بل د خوب ګډوډۍ دی، مثال زموږ خلک چې د خوب په وخت کې هم کاروي، د خوب وخت نو معلوم دی انسان باید په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب په وخت کې موبایل سترګو ته نیولي یا رڼا هم ورتیزه کړي، یا اوتومات عینکې هم نه لري چې هغه بیا یو څه مخنیوی وکړي، نو دا بل تاوان دی.
ارواپوهان هم وایي چې د ځیرک ټلیفون د زیاتې کارونې زیانونه د رواني او ټولنیزو ستونزو لامل کېږي. هغوی وایي چې د دوامداره او غیر ضروري کارونې د ژور خفګان، وسواس او تمرکز کمښت سبب کېږي. دوی وایي ځوانان د مجازي نړۍ له خلکو سره په اړیکه کې پاتې کېږي، خو په واقعي ژوند کې اړیکې کمزوري کېږي، چې دا د انزوا او یوازیتوب لامل کېږي. ارواپوهان ټینګار کوي چې د ټلیفون کارول باید په سمه توګه وسي او د وخت مدیریت ته جدي پاملرنه وسي، څو د دې زیانونو مخه ونیول سي. ارواپو حکمت الله هلال وایي
چې هم په اوسني وخت کې ځیرک ټلیفونونه د ځوان نسل ته خورا په زیان تمام سوی دی. یو خدا چې په ټولنیزو ژوند کې دوی ډېر استفاده ځینې کوي، چې په هغه کې دوی تر ډېره د ناوخته پورې مصروف وي، بیا د سترګو دپاره خاص زیان لري، او په زمن کې د خلکو څخه په دې باندې مطالعه پاتې ده او ګیم پکوي، یا مطلب غلط استفاده ځینې کوي، او تر ډېره زیاته زموږ په ټولنه کې خصوصا په افغانستان کې خلک د ځیرک ټلیفونونو په هغه ګټو نه پوهېږي چې یو استفاده ځینې وکړي، یا د ایمیل دپاره، یا د یو نورو رسنیزو فعالیتو دپاره، یا د تصویرو د ساتلو دپاره. نو متاسفانه دوی د هغه څخه منفي استفاده کوي، چې هغه کې د غیر اخلاقي ویډیوګانې ساتي یا فلمونه کې ساتي، هغه تر ډېره ناوختو په ګوري، او یا انټرنیټ کې لګیاي، ټیک ټاک موضوع ده او داسې د ګیم موضوع ده، تر ډېره حتی خلک په د 5G ګیم باندې مصروفه یي. زیانونه خې خورا زیات دي نسبتا چې وګورو، تر ګټې زیان بېخي زیات دي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د سمون اداره یا اترا وایي چې په هیواد کې د مخابراتي شبکو 25 میلیونه پیرودونکي لري، چې له دې جملې څخه 12 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه ګټه اخلي. د یادې ادارې مسؤلین وایي د دې شمېر ډېره برخه ځوانان دي چې د ټکنالوژۍ له دې پرمختګ څخه په بېلابېلو برخو کې کار اخلي، خو په ورته وخت کې د ځیرکو موبایلونو ناسم استعمال په ځانګړې توګه د ځوانانو ترمنځ د اندېښنې وړ ستونزه رامنځته کړې ده. د دې لپاره اړینه ده چې انټرنیټ او ټکنالوژي په مثبتو او ګټورو برخو کې وکارول سي. زیرک موبایلونه کلیوی خواز موج د ژوند د سنتیاوی ډیروی بلخوا د ناسمه وجد محالی کارونی لامل غنیستون زیهم پیدا کوي. د دې لپاره اړینه ده چې ځوانان د ټکنالوژي د استعمال پر وخت د وخت مدیریت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او هغه وسایل د خپلو زده کړو او مثبتو پرمختګونو لپاره وکاروي.